یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوه. دا خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانوني، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له اجمل ترمن څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاکل آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شول. د عملي مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنجشنبې په مخصوصن پرې شو. برېښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برېښنا شرکت وایي دی هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوې، چې یوازې 8 کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمېرې ښیي چې دغه شمېر له 300 اوخته دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 مړینه تایید شوې وه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینې هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل اپریل د میاشتې تر پای دې دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي و چې د دودیز مراسمو د پرتای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله دې هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبت پیښې ثبت شوي او 3330 تنه مړه شوي دي، خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا پراسیل کړی چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون پر نوویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه تر سره شي. په پرونی سیاره کې استقلال شنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجن ته ماته ورکړه. د کورونا وایروس ته و په پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکې ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک و چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې پاړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدرمن اوریدونکو، دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سیدا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته دي ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول به په دغه ډله یو لوی گزار وي.
قماندانای مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امانو کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع لکه مخکې مې چې وویل، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په منځګړیتوب بوختي. در محل سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په سټوډیو کې د شفق سره په دې اړه باندې کورستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړي چې دغه منځګړیتوب کوم هته رسیدلی ده او کوم پایله ترلاسه کړې ده.
مننه کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د حل لپاره منځګړی پلاوی له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې له روان وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر د تفاهم ته دوام ورکړي. د دې پلاوي غړیو عبدالرسول عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیدی په ګډه اعلامیه کې نن ویلي چې د افغانستان اوسنی حالت ته په پام دوی هلې ځلې کوي چې دواړه خواوې یو تفاهم ته ورسیږي. په اعلامیه کې له ښاغلي غنی نه غوښتل شوي چې د حکومتي چارواکو د ګمارنې لړۍ شاته واچوي. دغه راز منځګړي پلاوي له ښاغلي عبدالله هم غوښتنه کړې چې د سیاسي تفاهم لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د سولې خبرې ژر پیل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان میناپال وایي چې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د سولې پروسې د مشري او د هغه د ټیم غړو ته د ظرفیت پر اساس په کابینه کې د غړیتوب وړاندیز کړی. هغه وایي چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې له خلکو سره ژمنه کړې چې له دوه اونۍ وروسته د کابینې د غړو ګمارل پیلوي او دا کار یې پیل کړی دی.
نور د لوړې مراسم تر سره ولسمشر له میرات سره ژمنه وکړله چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند، طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست او نوماند، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نوماند په توګه ټاکلی دي. خو د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند فریدون خوزون د منځګړي پلاوي د غوښتنې په اړه خبرې کول له وخته مخکې وبلل او ویل چې دوی به په دې حکله وروسته خپل نظر څرګند کړي. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي سیاسي کړکیج د هواري لپاره خاغلی سیاف، حامد کرزي، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلی د منځګړیو په توګه لڅه مدیره هيسه لستونی بډوهلی خلاتر اوسه د دوی هلوزلو کومه نهایی نتیجه نه دا ورکړي. خو دوی په خپل نننۍ غړي اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. شفق صاحب چې د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانوني د غړي اعلامیه پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکول په دغه اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله د زغم غوښتنه سوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څنګه د مشر نیول په دې ډلې لوی گزاروي، خو لا هم د دغه وسله والې ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تېر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د دغه ډلې له 19 غړیو سره نیولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر اچولی سي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی. د محل را سره په سټوډیو کې د اکرام صاحب ورستی جزئیات په اړه نور څه دي؟
ډیر زیات مننه. افغان صاحب، د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د خراسان څنګه د مشر اسلام فاروقي نیول په دې ډله لوی گزار بولی، وایي چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغه لته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر عملیات به خاطر سرکوب توریست ها تا اندازی میکنن و در این عملیات ها به توریست ها به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با دو سال سه سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلواله ډله په دې هیواد کې خطر دی، د خطر په سترګه ورته کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه هم کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ډله چې دا باید د لمنځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونه هم مرسته وکړي.
اوس هم زمونږ په فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې او سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکې دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ سي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم موږ سره باید مرسته وکړي.
افغان صاحب، د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړل. د ملي امنیت ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې لاغه سره 19 نور ملګري هم نیول شوي دي. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ارتباط پاړه هم خبرې کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په ټویټر باندې لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوی چې اسلام فاروقي او ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ هندوستان ټایمز په کابل او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله باندې لیکلي چې اسلام فاروقي چې په عبدالله اورکزی باندې هم مشهور دی، هغه څوک دی چې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا باندې یا په درمسال باندې ورستۍ حمله پلان کړی و. په دې حمله کې چې د تیرې میلادي میاشتې په 15مه وشو د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 28 تنه سکه افغانان وژل شول. له دې وړاندې د غډلې د کابل په لویدیز کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو هم د حملې مسولیت منلی او په هغه حمله کې هم لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي. لاغې نه ور وړاندې د ولسمشر اشرف غني د لوړې په مراسمو باندې چې کوم راکټي حمله شوې و، د هغې مسولیت هم د غډلې په غاړه باندې اخیستی.
ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو په اړه راپور ورکاو. امنیتي بنسټونه ولیدي چې د خراسان د څانګې د مشر نیول کېدل به د افغانستان په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر واچوي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې تاکل شوی پاکستان نن د تورخم او چمن لارې د لنډ مهال لپاره پرانیزي. د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان به د تورخم او چمن ځمکنۍ لارې د اپریل د میاشتې له 15مې څخه تر 9مې پورې د افغانانو د اسانتیاو لپاره پرانیزي. نوموړي وویل دا کار به سبب شي چې د افغان سوداګرو 10,000 کانټینرونه هېواد ته د داخلېدو اجازه پیدا کړي. پاکستان د تیر مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړی د چمن سپین بولک او تر هغه شپاړس ورځې وروسته د تورخم بندر هم له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړ. تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم د پاکستان له حکومت څخه د بندرونو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د 3,000,000 افغانیو په لګښت د غوزانو او 20,000 نیالګي ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د کرنې ریاست سرپرست نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه باغونه به په 15 کلونو کې میوې ورکړي. ښاغلی نجیب الله وویل چې هر کال په سلګونو ټنه وچه میوې له دغه ولایت ته بهر ته صادرېږي چې د نوو باغونو حاصلات به له بڼوالو سره مرستې وکړي. د یادونه ده چې د کونړ په ولایت کې د غزانو باغونه ښه حاصلات ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. ولسمشر هم د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې په هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,100,000 تنو واوښت. اسما سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د کرونا وایرس له کبله به ژر په دغه هیواد کې ګڼ خلک مړه شي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. ترامپ وویل د امریکا پوځ به د خپل هیواد له خلکو سره د مرستې لپاره ډېر شمېر طبي پرسونل واستوي. ترامپ چې پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکول وویل له بده مرغه ډېر خلک به مړه شي. د په ځانګړي ډول د نیویارک او لویزیانا نومونه یاد کړل چې تر نورو به زیات کسان پکې مړه شي. ترامپ وویل فدرالي حکومت هڅه کوي چې د رضاکارانو او وسایلو له نظره د هر ایالت د اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي څو یقیني شي چې ملت یې د راتلونکو ورځو سختیو ته تیار دی. د ادعا وکړه چې د امریکا ځینو ایالتونو تر حقیقي اندازې خپلې اړتیاوې زیاتې ښودلې دي. د ډیموکرات ګوند غړیو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې اقدامات ورو دي او په فوري ډول هغه وسایل نه مهیا کوي چې ورته اړتیا ده. خو ترامپ چې مخکې له یو بله د خلکو د لریوالي یا بندیز موده د اپریل تر دیرشمې پورې اوږده کړې وه، هیله لري چې د هیواد وضعیت به ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د جان هاپکنز پوهنتون د وروستیو معلوماتو پر اساس تر نن یک شنبه پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته دي او نږدې 15,000 ورڅخه مړه شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر 3,100,000 کسان زیات په کرونا اخته شوي دي. ورپسې ډیر کسان په ترتیب په هسپانیا، ایټالیا، جرمنی، فرانسه، چین، ایران او بریتانیا کې اخته شوي دي.
درنو اوریدونکو، وو موریدل چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا او وایرس د مثبت پیښو پایل مثبت پیښې 310 ته رسیدلې دي. کابل د افغانستان هغه ولایتونو څخه ده چې زیاتې مثبت پیښې د کرونا لري. دا مهال سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په لیکه کې ده. تورمان صاحب، ښار کې ګرځېدلې د حکومت د ګرد بندیز په اړه باندې د تدابیر تدابیرو خبر ورکوي. تورمان صاحب، که درته ووایي چې په ښار کې اوس وضعیت څه ډول ده؟ د پخوا په څیر خلک محدودیتونه محدودیت لري په ګرد بندیز کې، یو څه ناڅه حکومت دا ګرزبندیز جدي کړی؟
بله، افغان صاحب تاسو د ازادۍ راډیو رژیم ته سلام په وړاندې کولو سره افغان حکومت د څو ورځو راهیسې چې ګرزبندیز په کابل کې اعلان کړی دی، دلته مسؤولین وایي چې دی به جدي نیسي. که څه هم په تېرو څو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د موټرو ګرځېدل راګرځېدلو باندې خاص بندیز نه و، دې لپاره چې دولتی ادارې رخصت دي نو یو شمېر کسان په کور ورولې، ډېر شمېر کسان ګرځېدل، د ګرځبندۍ څخه خاص پاملرنه نه وه شوې. خو تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې که چېرې خلک ګرځبندۍ نه مراتوي او دې ته په کتو چې د مثبتو پېښو شمېر کابل کې مخ په ډېرېدو دی ورځ په ورځ، نو دوی به له قهریه قوې کار واخلي. نن بیا په کابل په څلور لارو کې په ډېر شمېر سره امنیتي ځواکونه او درېدلي دي او اجازه نه ورکوي موټرو ته چې له څلور لارو نه تیر شي او په نورو خواته نورو مسلینو خواته لاړ شي. ولې یوه خبره ده، پوښتنه یوازې زه نه پوهېږم چې وایروس د موټرو نه انتقال کوي که د اشخاصو له طریقې انتقال کوي، ځکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم په واټونو کې او دوکانونو مخ ته هماغه یوازې په موټر باندې بندیز دی چې موټر ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای نه تر بل ځای تلاټ شي. د څلور
لارو
باندې کسانو په پراسان بندیز نشته. بلې،
ممکن دغه موټرو بندیزونه یو څه ناڅه د ګرز بندیز محدودیت نورم زیات کړي، ځکه خلک په موټرو کې ځي او راځي. حکومت له دې
مخکې بیل شکه، ولې په خپلو کسانو باندې مثلا چې ډلې ډلې کسان یو خوا بل خوا ځي، فکر کوم چې په دوی باندې هم باید بندیز ولګول شي، ځکه چې ډېر اشخاص د وایروس انتقال لامل ګرځي. دوی باندې هم بندیز ولګول شي چې ډېر ضروري کار نه وي، نو واټونو سړکونو بازارونو کې بېځایه تګ راتګ بند کړي. زه فکر کوم چې په دوی باندې هم باید یو څه پاملرنه وشي، ځکه چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې دوه درې ورځو کې دومره پېښې په مهرات کې چې هلته پخوا ډېرې پېښې ثبتېدلې
تورمان صاحب، چې له څو ورځې کېږي دغه موضوع تاسې تعقیبوئ، له نږدې څاري، د روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي خلکو ته؟
روغتیا پالان خو د اول ورځې نه دوی ته سپارښتنې کوي چې بې ځایه ګرځېدل مه کوئ، او دغه شان که ګرځې هم ډېر ضروري موضوعات چې دي، مثلا د ناروغ د انتقال لپاره یا مثلا د خوراکي توکو رانیولو لپاره، دا موضوعات لپاره که د باندې وځي هغه لازم مقررات چې پام کړي، هغه پام کړي. سمه یو مثلا د ماسک کارول، نو اوس هم ګورم زیاتره په بازارونو کې چې خلک راځي خوراکي توکو، سم د سوی اگه ماسک نکاره یا مثلا اگه فاصله مراتبول چه تقریبا دو متر فاصله باید و کارول چه دانه یه نداره که دیر نگدی نگدی خلق ولار دی مقام و سر خبری که ایچه در ویروس انتقال سر زمینه برابره که ما در دسکش رو کارول و دستانو کارول مثلا داوست هم نداره دیره نو فکر کنم چه اگه لازم سپارختنه چه دولتی مسئلین بخواه در آمیر افتی وزارات لخواه
ډیر زیات تمننه اجمل تورمانو چې د کابل د وضعیت په اړه باندې معلومات راکول. ښاغلی تورمانو چې حکومت په ښار کې په موټرو باندې بندیز سخت کړی ده، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کندهار ته ورځو. له کندهار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې ده. رښتینی صاحب، که د کندهار د وضعیت په اړه باندې معلومات راکړي. کندهار هغه ولایت چې له کابل وروسته پکې د دریم نمبر پیخ زیات پیخ سب سوی دی. البته روختیا پالانو یا پټولو کې د سیمیز حکومت تدابیر څه دي؟
افغان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید وایم چې په کندهار کې د کورونا تازه سب سوی اته پیښه کې شپږ د یوې کورنۍ غړي دي چې یوې پلار دی او پنځه لونی دي چې د شهر په دوامه ناحیه کې ژوند کوي. البته دغه سړی تازه د کابل څخه تر سفر وروسته کندهار ته راغلی وو او ویل کېږي چې په کورونا اخته دغه کورنۍ په دې وروستیو څو ورځو کې یو واده ته هم تللي دي او یو شمېر کسانو سره ممکن تماس نیولی. په دې په کندهار کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر دیارلس ته ورسېدی چې لکه تاسو یادونه وکړه دا تر هرات او کابل وروسته درېم ځای لري. بله مسله افغان صاحب د سپین بولدک چمن د دروازې په اړه هغه باید وایم چې سبا سهار و نیم بجې د یو شمېر هغه مسافرو او ناروغانو او پاسپورت لرونکو البته تذکرې لرونکو کسانو مخ دغه لار د درو ورځو لپاره پرانیستل کیږي. د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه چارواکو کوم اقدام نه دی کړی چې هلته په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تورخم په څیر د دغه ناروغانو تشخیص وسي.
رښتینی صاحب بخښنه سره، په ممکن سبا ورځ د جلال آباد کې هم د تورخم لاره خلاصه سي، د ننګرهار سیمه ییز حکومت ورته ښه تدابیر نیولي، هلته ورته د قرنټین کمپونه جوړ کړي دي. تاسو د کندهار له سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه غږېدلي دي، دوی څه وایي چې تدابیر موږ لرو او کنی لري ولې نه لري؟
البته لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه لا تدابیر نه دي نیول سوي. زه همدا اوس د کندهار ولسوالۍ ته راغلی یم. دلته له دغه مسافرو لپاره چې د هرات، نیمروز او فرات څخه راځي د تشخیص یو مرکز جوړ سوی دی. هغه مشکوک کسان چې ویل کېږي په کورونا اخته دي هغوی کرنټین کېږي دلته او بیا وروسته د کندهار ښار په عینومېنه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار یې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې.
هشت صوب رسپانی د سرمقالی عنوان د حکومت اورستۍ ګمارنې د پښتني وړ دي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي، اورستۍ ګمارنې عقلاني نه دي او په باوري اړتیا و چې لومړی سیاسي اختلافات حل شي. رسپانی لیکلي اورستۍ ګمارنو ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. سرمقالی لیکونکي پوښتنه کړي، آیا د مالی چارو مسؤلیت داسې چاته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده؟ او بیا داسې کس چې د یو سازمان په مالی برخه کې زده کړې هم ونه لري. وړاندې راغلی د یو سازمان مالی چارو مسؤلیت سیاسي دنده نه ده چې یو متقاعد پوځي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي. همدارنګه ورځپاڼې د کابل ښاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړی او لیکلي دي، د کابل ښاروالۍ مسؤلیت هم داسې چاته سپارل شوی چې د ښاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د ښاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات چې تمه وه د ملي وحدت حکومت موده پای ته ورسېږي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبرې پایله ورکړي، خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده. وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و، دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکونکي په باور دغو سیاسي اختلافاتو د حکومت په کارونو د خلکو باور له منځه وړی او خلک دې ته سترګې په لار دي چې کله به دا ستونزې هوارې شي. سرمقاله لیکون کې لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوي او غنی وزیران ټاکي دا به ستونزه لا پراخه کړي، خو په وینا یې خدا ده چې سره کینی، له تیرو تجربو ګټه واخلي او د ستونزو اساسي حل پیدا کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي اشرف غنی په صراحت د دوه سره حکومت له جوړولو ډډه کړې. ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون له مخې اصولي دریځ لري او د امریکا په شمول د بهرنیانو پټې نقشې ورشنډې کړې. خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسني دریځونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقاله لیکونکي لیکي اختلافات نه دي حل شوي او په وینا یې د دغو ستونزو د حل یوازینی لاره د افغاني ارزښتونو پر وړاندې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور فکر ته اړتیا نشته. ټول په دې پوهیږي چې د ولس لومړیتوب د پردی جګړې پای ته رسول دي. سیاسي لانجو ته دوام ورکول، پر واک او ځواک دومره تمرکز چې د ولس اصلي ارمانونه پکې هیر شي، ټول هغه څه دي چې سیاسي بې ثباتۍ او د ولس او واکمنو کړیو ترمنځ د بې باورۍ فضا نوره هم ترنګلي کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور حالاتو ته په پام په زغرده ویلی شو چې د دغه حالت اصلي ترهان بهرانیان او د هغوی لاسپوسی دي.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. د روغتیا وزارت ویاند وایي چې نوې پیښې لاسې په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په سمنګان او بلخ ولایتونو کې او 1 په کاپیسا، تخار او زابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران دروان سیاسي کړکیچ د حل لپاره اقدام ونه کړي، نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې له داسې یو حکومت سره دوام کولی شي چې ټول اړخونه ګډون پکې ولري. اتل قولی اردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان په ځوابي حملو کې وژلي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا وایرس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ښاغلی ټرمپ وایي چې پوځ به بېلابېلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمیر پوځي پرسنل واستوي. او روسیه له نورو هیوادونو د خپلو هغو زرګونه وګړو د راستنولو بهیر ځنډولی دی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له سرایت وروسته د الوتنو د فسخه کېدو له کبله ګیر پاتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له 1.5 زرو زیات روسان په بهر کې دیره دي.
اوس هم واره رسیدلی د نور بست شکست سکوت خبرونه ته چې زما همکار مرسلین ارسلان وړاندې کوي. ارسلان سه بخیر علی برنامه ته
نور بس دی. شکست سکوت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د نور بست یا شکست سکوت یو بلې اونیزې خبرونه ته هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا وایروس او یا کووید 19 ناروغي خپرېدو د نورو ستونزو ترڅنګ کورنیو ته یو لړ رواني اندېښنې او حتی رواني ناروغي پیدا کړې. د ارواپوهانو په باور چې ډېری دغه رواني ستونزې له دې امله دي چې د کورنۍ غړي د ځان او روغتیا او د روغتیا پالانو د سپارښتنو په اساس د ټولنیز واټن ساتلو یا قرنطین پر ځای تر ډیره کورونی خبرونو د اخته کسانو شمیر ډیریدو او د مړو کسانو شمیر ته پام اړولی او همدا کار د رواني ستونزو د ډیریدو لامل ګرځي. توصیه متخصصان حوزه سلامت رواني است که در هنگام شیوع ویروس کرونا در جامعه و محل زندگی ما از سلامت رواني خود و خانواده خود ما باید مراقبت کنیم، به خصوص مادران که در درون خانواده مسئولیت فرزندان را به دوش دارند، باید به جای تشویش های بی مورد به توصیه های دکتران و نهادهای صحی در بخش وقایع خود و فرزندانشان تلاش کنند و در کنار وقایع از کرونا سلامت روانی فرزندانشان را نیز در نظر بگیرند. در برنامه یفته شکست سکوت در رابطه با تشویش ها و مشکلات روانی ناشی از ویروس کرونا در جامعه بیشتر با سمینه یادگاری روانشناس صحبت می کنیم. خانم یادگاری به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما، به شنونده های رادیو شما، شجاع تشکر و تشکر میکنم از این دعوت.
بسیار تشکر. بله، اگر از این آغاز کنیم که برداشت شما از جامعه، چون در جامعه زندگی میکنین در داخل افغانستان، چی است؟ چقدر مشکلات ناشی از ویروس کرونا تبعات روانی در جامعه ما به دنبال داشته؟
چون این مسئله یک مسئله بین المللی هست، یعنی فقط مرتبط به یک قشر خاص نیست، مرتبط به یک مردم خاص نیست. بنان ترس زی از این تر هست و در جامعه فعلی افغانی سواد و یک اندازه بسیار زیاده پایین هست. بنان یک بستر بسیار خوب است برای ایجاد شایعات و همچنین شایعات و گسترده ساختن اطلاعات نامناسب و اطلاعاتی که اعتبار علمی ندارد. بنابراین زمانی که این شایعات پخش میشه، بیشتر از همه چیز تاثیرات روانی خیلی منفی دارد. یعنی منظوری هست که هر انسان از نابود شدن ترس دارد.
بله.
و زمانی که میبینه این شایعات زیاده و زمانی که میبینه بار منفی مثلا بسیار بالا هست، به هر شکلی که باشه تعادل روانی از بین میره. خصوص برای کسایی که آسیب پذیری روانی قبلی داشته باشن و یا ای که تاباوریشان نسبت به رویدادهایی که رخ میده پایین باشه، اینا آسیب پذیرتر هستن. و با در نظر داشت شرایط سیاسی اجتماعی افغانستانی، آسیب پذیری به مراتب بالا.
در رابطه شما گفتین، قسم که شما اشاره کردین، متاسفانه پیام ها از آدرس های گوناگون داده میشه به مردم و همچنان به نحوه، اگرچه شاید قصد نیک باشه یا چیزی که اقدام که میکنن هدف نیک داشته باشن، اما این که پیام ها از منابع گوناگون داده میشه به مردم و مردم هم از این که شما گفتین که ترس دارن و به پیام ها گوش میکنن، خب چقدر این ضرر میرسونه به روان مردم؟ تا ای که مردم توجه کنن به صحتشان و به توصیه های درست، میرن به اگراه نادرست.
آها، این بیشتر خرافات پذیری هست که ما را مستعد میسازه به ای که اینی پیام های نامعتبر اصلا نشناسیم.
درست.
ما تفکیک کردن نتانیم که کدام پیام بر ما معتبر هست یا کدام پیام نامعتبر هست.
بله.
وقتی این تفکیک وجود نداشته باشه، آسیب پذیری بیشتر میشه. مثلا اگر شما شنیده باشین چند وقت پیش یک شایعه صورت گرفته بود بر اساس همون خرافات که طفلک تولد شده و گفته که چای سیاه بنوشین و این مسئله ضد کرونا هست و این میتونه کمک کننده باشه. شما ببینین چقدر قیمت چای سیاه بلند، در حالی که این پیام هیچ منبع علمی نداره.
درست.
فقط یک ترس هست، فقط یک خرافه هست که از طرف کسایی که خرافه پذیر بودن پذیرفته شد. اما ببینین، ما تا زمانی که اطلاعات پایین داشته باشیم از منابع معتبر، اینی خرافات پذیری بیشتر است و ترس بیشتر ایجاد میکنه. تعادل روانی
بله،
عدم تعادل روانی رو ایجاد میکنه و کسای بیشتر رنج میبرن که این تعادل خود رو زود از دست میدن. تعادل زمانی از بین میره که ما یک معلومات علمی به نزد خود نداشته باشیم.
درست.
حالا اگر ما خواسته باشیم که این تعادل را حفظ بکنیم و هر خبر اعتنا نکنیم، باید از سایت های علمی معتبر معلومات کسب بکنیم.
دقیقاً.
و این مسئولیت افراد آگاه خانواده است که از سایت WHO که در زمان فعلی از این که در سایت معتبر برای آگاهی در مورد بیماری ما نداریم.
بله.
اینی افراد باید معلومات لازم را طوری بگیرن که برای خانواده ترس آفرین نباشد، برای خودشون ترس آفرین نباشد و قسم پیام را برسانن که برای هیچ کسی ای ایجاد کننده ترس نباشد، فقط پذیرش واقعیت بده اونا بیشتر.
بله. خب حالا که وقت قرنطینه است و اگر تمامیشان نمیتونیم بگوییم، تعداد زیادی از مردم در خانه به سر میبرن و ای با توجه به ای که مادران و خانم ها بیشتر در خانه رستگی میکنن به اعضای خانواده و متوجهشان میباشه، مادرها چی باید کنن تا روان فرزندانشان را و روان دیگر اعضای خانواده را از همچو شایعات و از تشویش هایی که ناشی از تشویش های روانی که ناشی از ویروس کرونا با وجود آمده از او تداعی کنن؟
آها، در قدم اول باید بگویم که فقط مرد مسئولیت مادر نیست کار را انجام بده.
همونطور
که شما اشاره کردین اکثریت اگر نباشن یک تعداد زیادی در خانه هستن، هم پدر، مادر، خواهر، برادر، همگی.
بله.
بعضی از راهکارها هست که باید این روابط خود را مدیریت بکنیم، چون مادر هم یک انسان است و در پجلوی از او احساس مسئولیت بالاتر نسبت به دیگر خانه ها داره.
درست.
بنابراین دلیل یعنی فشار بیشتر بالای مادر هست.
بله.
او کوشش میکنه که هم مراقب شوهرش باشه، هم مراقب فرزندانش باشه و هم مراقبت از خودش بکنه که مبادا روحی منفی خودش یا روحی ضعیف خودش یک تاثیر منفی بالای اولادا داشته باشه. من نکته رو یادآور میشم که امیدوار هستم که شنونده هایی را به طور جدی پیش خودشان یادداشت بگیرن.
درست.
اول اینی که ما نیکه در داخل خانه هستیم، خامخام و مجبور هستیم با همدیگه بسازیم. یک مدت طولانی در جریان روز پدر خانواده، برادر خانواده یا خواهر اینا دور می باشن، وقتی من خسته و زلخته با هم روبرو نمیشن.
بله.
اما وقتی که با همدیگه روبرو میشن، مسئله اولی است که به هیچ عنوانی از همدیگه گلایه نکنن، دستور نکنن به همدیگه، از همدیگه انتقاد نکنن، همدیگر سرزنش نکنن.
درست.
اینا بسیار تضعیف کننده هستن، یعنی بار فشار منفی روانی رو خیلی بالا میکنن. یعنی در کل باید مراقب خستگی روانی همدیگه باش. نکته دومی که اعضای خانواده یک دیگر رو به استخدام خود نگیرن.
بله.
ما به حساب فرهنگی همیشه مراقب از این هستیم که وقتی پدر یک مسئله رو میگه یا مادر یک مسئله رو میگه، چیزی لازم داشته میباشه بعد امکان اونا رو بشانیم و ما بریم برشان خدمت بکنیم. درسته که از لحاظ فرهنگی ما یک امر پسندیده است، اما ببینیم وقتی که ما از همدیگه خود کمک میخواییم، باید از یک کلمه که لطفا فلان کار را به ما انجام بده، وقتی کار را یکی از اعضای خانواده انجام میده، باید بازو تشکر بکنیم و یکی در صورت امکان و در حد توان کارها را با همدیگه انجام
بده.
اینطوری یکی از اعضای خانواده یا بخشی از اعضای خانواده کمو دخترها هستن یا اولادای کوچک هستن، اینا حس نمیکنن که استخدام شدن در خدمت با بزرگترها. یعنی این فشاری که وجود داره اینا بین همدیگه تقسیم میشه و کسی بار منفی بالا نداره.
بله.
و نکته آخری که همدیگه رو در داخل خانه تنها نگذاره. منظور چی هست؟ منظوری هست که ممکنه پسر خانواده یا دختر خانواده یا پدر خانواده در صفحات مجازی هم خود مصروف بسازن.
بله.
یا فیلم ببینن یا با دوستانشان چت بکنن یا بعضی کارهای دیگه که میتونن از طریق انترنت انجام بدن، این کارا رو اینا میتونن. اما صفت خانواده و دیگه اعضای خانواده که مثلا سواد کافی ندارن یا که با این مسائل دسترسی ندارن، اینها تنها گذاشته میشن.
دقیقاً. بله.
و در این قسمت یک بخش از اعضای خانواده دوشار راحت قرنطینه سپری میکنن یا مو یاد دارن که چی رقم تنهایی خوش بگذرانن، اما یک قسمت دیگه از اعضای خانواده اینمی محصر ندارن که به تنهایی خوش بگذرانن، برای یک قسمت فشار زیاد میشه.
دقیقا.
اما راه عزیزی است که کارها رو گروهی انجام بدن، مثلا دیدن فیلم در شکل گروهی، مثلا انجام دادن بازی‌های گروهی، مثلا انجام دادن کار مشترک در خانه. نه ای که بگیم وظیفه مادر دیگ پختن است، هر طوری که میشه باید فقط همون دیگ پختن است. وظیفه خواهر مثلا ظرف شستن هست، جمع و جارو کردن خانواده است، هر طوری که میشه باید تنهایی خودش هم کار را انجام بده.
بله.
یا وظیفه پدر. و از بزرگترها خواهش میکنیم که در این زمان کوشش نکنن این مسئله را در نظر بگیریم که وظیفه ای است که این افراد دیگه خانواده فقط ما را آرام بسازن یا محیط بر ما خوشایند بسازن، که ما بیرون بودیم، حال از مدت است که ما خانه هستیم. این فکر لطفا در خانه داشته باشن و ترسی را که در اطفال ایجاد میشه، ترسی را که در نوجوان ها ایجاد میشه، تمام اینا خودشان ارزیابی بکنن و اونا را استخدام کنن.
بله. بله خانم یادگاری، در رابطه با شما با تماس های اشاره کردین که خانواده کنار هم باشن، در باید از یک محیط را ایجاد کنن که باید امی وقت را که با هم هستن باید بگونی خوش بگذرانن، اما یک مشکل دیگه که با وجود آمده، بیشتر خوب ما شما در جامعه زندگی کردیم و ارتباطات هم داشتیم، با یک بارگی ارتباطات به وسیله قرنطینه یا می قرنطینه که در رابطه ناشی از کرونا به وجود آمد قطع شد، چگونه میتونیم می روابط را در جامعه نگاه کنیم؟ با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در نزد ما هست، قسم شما اشاره کردین قبلا شبکه‌های اجتماعی است، شبکه مخابراتی است، چگونه میتونیم به خاطر از اینکه ما احساس تنهایی نکنیم و روان ما پریشان نشه با کسایی که در گذشته در ارتباط بودیم در دفتر و یا در محیط با اینا ارتباط برقرار کنیم؟
ما انسان ها عادت داریم که این وضعیت های تنهایی خیلی کم تعامل بکنیم و با ارتباطاتی که با دیگر ها داریم همین تنهایی خود را سپری بکنیم. ما نمیتونیم تنهایی را به شکل خوشایند سپری بکنیم و مستلزم داشتن روابط با هم دیگر است. خیلی که اینجا باید رعایت شود این است که عادات رفتاری رو تغییر بدیم، یعنی ایجاد یک مهارت جدید بکنیم، لذت بردن از تنهایی، عاداتی که در تنهایی لذت بخش باشن.
بله.
این که گفتین با دیگران چه رقم در تماس باشین، الان بهترین جای تماس با دیگران تماس های مجازی حضوری، خطرش با مراتب بالا هست. و این که ما مثلا در داخل خانه چه رقم با هم دیگر تماس باشیم، فقط قسمی که در تلویزیون هم گفتن که یک نفر از اعضای خانواده موظف باشه که بیرون بره با تجهیزات خاصی که به اینا گفته شده، مثلا لباس خاص داره، مثلا یا به هر شکلی که همون ویروس به داخل خانه انتقال نکنه.
بله.
اما در شرایطی که بهترین نوع برقراری ارتباط دو است، یکی که ما روابط مجازی باید برقرار بکنیم و دومی که تنهایی که داریم خود را تغییر بکنیم، این تنهایی را با دیگر ها پر نکنیم، تنهایی را با خود ما پر بکنیم.
بله.
با عادت هایی که اون را باید تغییر بکنیم و مهارت جدید یاد بگیریم. مثلا این بهترین فرصت از به اونایی که هنوز مطالعه را لذتش نمیفهمن،
بله،
کم کم شروع بکنن ببینن که چی کم میتونن از این لذت ببرن، آیا برشان لذت بخش هست نیست، آیا به اینا رسامی کردن، فیلم دیدن یا نقاشی کردن یا از جمله فعالیت های امثال هم که در تنهایی رو به شکل فردی انجام میشه امتحان کنن ببینن میتونن نمیتونن. فعالیت های لذت بخش بسیار زیاد هست، فقط یک تصمیم باشه که اینی عادت رفتاری ارتباط با دیگران رو ما تغییر بدیم به ارتباط فردی خود.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب ما شماره تماس با برنامه را با باشنوندای عزیز شریک میسازم. شما میتونید شنوندای عزیز با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شماره تماس با برنامه است 0799203540. شماره بعدی است 0700822755. تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو له دې شمیرو څخه په استفادې لمونږ سره اړیکه ونیسئ او د شمیر د خبرونې لمیلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې شمیرې دي 0909945340. بل شمیره ده 0902025550. بل یو اوریدونکی لرو او رڅوک دي او له کوم څخه اړیکه نیولې. بل سلام علیکم.
سلام علیکم وان خیلی مرتضی نازکون سلام میکنم به شما با مهمان با سلامی که بتن
بذارم. آخونزاد سر بسیار تشکر. بفرمایید آخونزاد سر.
من یک نظر دارم، یک سوال هم از مهمان با سلامی که بذارم اگه اجازه
باشه. بفرمایید میره بانی.
این مدر خوی یک اوبای هسته که خداوند مال موشون با و اسلام و کافر همه یکی هسته همه یکی باید که احتیاط کنن.
دخن بله.
ولی با افغانستان که هست هم مردم اینجا با چیز وجود دارد که اینا چی رقم رفتار میکنه به این مدد، یک تعداد مردم هست که اونا از این مدد رقایه میکنن، خود کار خود هم پیش میبرن، کنم تشکیش و خطایی هم ندارن.
درست.
یک تعداد مردم هست بخار زندگی میکنه، اصلا به دی فکر نیم که مدد آمده یا نه آمده، اونا باز مشکلات بعدن باز اونا ببینن که چی هست، چون اونا بخار اصلا به نظر نداره همه تو ساده فکر میکنه.
درست.
یک تعداد مردم که هستن اونا از این مدد خود وقایه میکنن، ترس از اینا زیاد است که ترس از اینا به زیاد است که اینا کار خودم پیش بردن بتانه تشویش روانیم اینا را نقدر زیر آورده که همه کارهای زنا پیش زنا مانده، یکقدر تشویش زنا زیاد شده، ترس و وحشت به زنا افتاده. دیگه از ما پایان لازم است که اینو ترس و وحشت زیاد نکنه و قایه خود بکنه که به یک دیگه درد گرفتار نشه، چون که ترس و وحشت که باشه علفته میشه هم دسته دیمه خدا نخواسته بدون کرونا با دیگه یک کند نفته که از کرونا قربتر باشه. از نمان محترم شما سوال من آدمایی که زیاد تشویش میکنه دکترها میگه کسی که تشویش کنه سیستم دفاعی بدن رو پایین میاد، این مرض بالا زیاد
آیا نمی واقعیت داره یا خیلی نمی رکیو پس کنیم شکر خانزاده صاحب بسیار شکر اطمان انشالله. بله شنونده بعدی داره میشنویم، کی هستن؟ بله بله صدای مرا میشنوین؟ بله 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 صدای شنو بله بله بفرماین. بله صدایتون داره ما بفرماین. بله متاسفانه قطع شد صداشون. شنونده بعدی را میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم.
آوری؟
بله آورم، میربانی اوکی.
سلام علیکم.
علیکم سلام، میربانی اوکی. سوگی هستی لکومی سخماری کنی ولی
ورزه جلال آبان خبرت مراجی سادالله دگروال متقید از دولوسوالی سارک ورزه مسائل خود خدای طلب نکیگی شای کیگی دلتا دا غیر تی داد خلق و طول لاری بند کریشه بند که دا خلق و غریب دی دوری خریشه خریشه مرز نخو دا بل مرز سخته چه اولا تا دوری و خیر پیدا کیگه بیو یو تی داد سرمایداران و خلی زخیری کریشه کری و طول لسی تپا کرده افغانستان خود که نون ریجان و خلی من که دا شان وشند لاول دان وزن که و چپلک و بومن و دا و حزبن و تنظیمن و ام دا را که تو نو دا دیپلوم مو مور دا د دې مور دا اوس دا ویروسونه سره وشن د اوس ټول جهان هغه جهانیان باید کوشش وکړي چې دا غل پیدا کړي چې دا خدای مرز او کچا دا مواد چیندې وي.
ډیر سلام. بله وعلیکم السلام. ډګر اوسه به من مزو عبد کې ان شاء الله. بله یو یک شنوندې دغه مشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟ مشنویم، خوب هستین؟
بله سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید برادر کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت غزنی.
بله کی هستین، نامتون رو بگین و سوالتون رو مطرح کنین. بله تشکر، بفرمایین برادر.
برنامه تن راجع به چیه؟
بله در رابطه با می تشویش هایی که ناشی از کرونا به وجود آمده چقدر با سبب تشویش میان مردم شده و مشکلات روانی؟
خب تشویش که 100% سنه دیگه مشکلات آخه یک به منطقه ما 40-50 نفر از ایران هم آمده دیگه، اینا هم دیگه مشکلشون خود وقایم نم کنن دگانش بود بیرون میان قدی کلی که سلام علیک میکنن باز دیگه قدی مشکلات هست دیگه، یک دیگه قیمتی و مثلا دی ما خود در اطراف هستیم در ولسوالی هستیم کمک های مثلا که قدی مردم میشه خو ای خود دمی ما باید مردمی چیز میشه ای ولسوالی ها رو باید در نظر باشه باشه.
درست، بسیار تشکر. بسم الله از غزنی. بله خانم یاگری، اگر به سوال آخوزده صاحبیم از بالامرغ اینا یک موضوع رو مطرح کردن، گفتن که تشویش سبب ازی شده که مردم بیشتر از کار بانه. یکی از دوستان گفتن که من یک بلاکار در ذهن خود داشتم وقتی که مصروف کار بودم، مصروف کار رسمی در دفتر، اما وقتی من قرنطین شدم در خانه همه این کارا از من موند و فقط من هستم و مو تشویش. چطور میتونن از این تشویش ها رهایی پیدا کنن؟ کارهایی را که برازو برنامه ریزی داشتن در گذشته، کارهای خرد و کلانه که در خانه میشته در محیط خانواده باید دور انجام بتن، این تشویش ها چگونه رفع شوه؟
آها ببینین، تشویش و اضطراب که فعلا وجود داره زمانی با وجود میایه که آدم یک فکر در مورد آینده داشته باشه، یعنی بیشتر مرتبط به آینده هست و آینده‌ای که برشان غیر قابل کنترل است و همچنان خطرناک.
درست.
حالا که ما این حس را چگونه کاهش بدیم، یک راه داره، او میگه تکیه بکنیم به امیدواری های واقع بینانه و به مثبت اندیشی های کاذب اصلا اعتنا نکنیم. منظور ما مثبت اندیشی های کاذب چی است؟ این که مثلا بگویم ما جوان هستم، این مرا فقط برای سالمندان هست، دیگه ای که بگه در جایی که من کار میکنم مثلا امکان نداره که همچین یک چیز بیایه، یا ای که من سخت جانتر هستم، یا ای که بگه مردم افغانستان هزار مرض دیگه دارن، که چیزی هستن که شایی هست، ما شنیدیم.
درست.
و یعنی اینا تمامشان مثبت اندیشی های کاذب هستن.
بح.
اما تکیه کردن به امیدواری های واقع بینانه ایست که واقعیت علمی و عملی را بپذیره.
دقیقاً.
مراقبت های فردی و گروهی را، مثلا آگاهی‌دهی، مسئولیت پذیری، مراقبت از خود دیگرها، منظور این هست که واقعیت علمی این است که این بیماری در صورتی که مراقبت شود کشنده نیست. بله. اما واقعیت عملی این هست که ما راهکارا داریم، توصیه های بهداشتی بر ما صورت گرفته که اگه ما اونا را منظم رعایت بکنیم احتمال ابتلاع ما به بیماری خیلی پایین میاد. اگه این واقعیت علمی را بپذیریم و مثبت‌گویی های کاذب نکنیم، تشویش و نگرانی خود به خود پایین میاد. چرا؟ چون فکر ما در زمان تشویش کردن مرتبط به آینده است، یعنی متمرکز به آینده است. وقتی ما واقعیت علمی را میپذیریم فکر ما از آینده به زمان حال میاد و در زمان حال، زمانی که حفظ صحه خود ما راحت بکنیم، اینی تشویش ها خود به خود از قسمت سیستم بالای ما را ناخودآگاه میگیم، از اونی قسمت کنترل میشه. تشویش خود به خود کنترل میشه با پذیرش واقعیت علمی و عملی.
آجیس بسدلو که از نگرهاش سوال کردن، اینا یک موضوع مطرح کردن که واقعا در جامعه موجود داره، این فقر از گذشته ها است تا به حالم دوام داره و وقتی قرنطینه آغاز شد بیشتر مردم کارگر البته به خانه نشستن، یک فشار بیشتری را بر روان مردم ما گذاشتن که یکی مشکل فقر است و دیگه مشکل صحی ناشی از ویروس کرونا است. با این دو مشکل فکر نمی کنین خیلی دشوارش مبارزه کنیم و راه از این چی است تا بتونیم واقعا از بیرون بریم از تشویش؟ چون خانواده را روانش را تهدید میکنه، بیشتر مادرها را، چون وقتی اینا در خانه هستن و فرزندانشون نان میخواه و چیزی وجود نداره.
متاسفانه که ما فعلا تحت دو فشار قرار داریم که هر دوش از یک حدی از مدیریت و کنترل ما خارج است. اول اینی که بیماری هست و به خاطر حفظ جان فرزند باید در خانه باشیم، و دومی که مشکلات اقتصادی از دیرزمانی به این طرف بوده در خانه.
بله.
برای مشکلات اقتصادی فعلا جزی که بگویم که در اجتماعی که زندگی میکنیم فقیرترین یا مستحقترین خانواده را باید ارزیابی بکنیم. امون رقم که اگر روند آغاز شده بود یک مسئول تعیین میکردن و بعد مواد غذایی را به او توزیع میکردن و اون او را مسئول میدانست که توزیع بکنه. من نمیدانم که کار یا این طرح چقدر تطبیق شده و چقدر مفید واقع شده. واقعا این کار اغذیه به مواد غذایی رسیده به خانواده نرسیده. برای حل مشکلات مالی فعلا نظر خاص نمیتونم بتام، اما به خاطر اینکه امی فشار بالای خانواده کم شوه، از مادرها و پدرها خواهش میکنم که لطفا مشکلات مالی و مشکلاتی که به اثر بیماری ایجاد شده را تا حدی که امکان داشته باشه بر رخ فرزند نکشن. چرا؟ چون این به شکل آینه پس منعکس میشه به خود والدین، و زمانی که اینی تشویش و نگرانی زیاد میشه که مثلا مبادا فرزندم از گرسنگی از بین بره، مبادا خانم مجبور شوه که بره یک جای دیگه کار بکنه در صورتی که من زنده هستم، یا مبادا ما از بین بریم، اینی تشویش ها زیاد شده میرن در صورتی که به فرزند انتقال داده شد و فرزند پس رو به پدر مادر انتقال بده. یعنی بهترین راهی که فعلا میتونن اینی مشکل را کاهش بدن یا فشار را پایین بیارن این است که در مورد مشکلات در جمع فرزند ها صحبت نکنن، و در صورتی که به مشکل برمیخورن ما تیم داریم، تیمای خاص داریم که به خاطر مشاوره در این بخش ترس و تشویش از این بیماری کرونا تیم های ایجاد شدن، میتونن تماس بگیرن یا به هر نحویی که ما بتونیم برشان کمک بکنیم دریغ نمیکنیم.
تشکر. خب در رابطه با یک موضوع که شما بیشتر اشاره کردین در رابطه با بزرگسالا، متاسفانه یک چیزی که حال در بین مردم شده، خب قسمی که شما گفتین که میگن بزرگسالا بیشتر قربانی از یسن یا متاثر از کرونا هستن، این مورد بیشتر مردم را آزار میتن. این موضوع چقدر جدی است به خاطر روان بزرگسالا؟ از یک خونه تشویش بیشتر دارن، از سوی دیگه وقتی اینا به گونه آسیب پذیر قلمداد میشن، از سوی جوانترها بدن ای فکر نمیکنین که مشکلات روانی از این رو بیشتر میسازه و سیستم دفاعی بدن از اینا چقدر؟ چون وقت شما متضرر خود را فکر میکنین و بعدن باز چی اتفاق خود افتاد؟
طبعا وقتی که یک آدم خودش متضرر احساس بکنه، احساس تشویش و اضطراب خود به خود میره، و تنها چیزی که کشنده جرأتمندی و اعتماد به نفس هست همین تشویش و اضطراب هست که متاسفانه آگاهی خیلی کم است و توسط جوانا واقعا در بچوری بزرگسالای مثلا گفته میشه که بیماری مربوط شما شما را چیزی نمیشه. این بیماری همگیر است، واگیر هست، فقط اونای آسیب پذیرتر هستن که مراقبت نمیکنن. با اونایی که به یک نحو یک مشکل زمینی دیگه دارن اما با مراقبت میشه ایره جلوگیری کرد. اما شاید شما شاید بوده باشین که چندین بیمار با سن 81 ساله، 92 ساله، حتی 110 ساله در مناطق در کشورهای خارجی اینا با کرونا جنگیدن با وجود که خیلی سنشان بالا بودن. خیلی هم خوب تونستن پیروز شوند. اما جوانا با گفتن اینی کلمات به یک نحوی اونا را به دهن بیماری پیلا می کنند.
درست.
اگه اونا را بیماری هم متضرر نسازه وقتی که ضعف روانی با اونا وارد شوه یا اونا در مقابل ضعف قرار بگیرن اعتماد به نفس پایین می و مراقب